نسیمه خانن بیدن.
وخت د ماسپخین دوه بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. فریده هوټ سیفی مو تاسو ته د ازادۍ رادیو په روانې خبرونه کې ښه راغلاست ویم. په دې خبرونه کې په کابل کې د دودیزې لوی جرګې په اړه اوري چې نن د جرګې کمیټو عمومي غونډې ته ریپورټونه وړاندې کړي او دا بهیر مخ په ختمېدو دی. روانه خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخلو. عمده مسله مو د لوی جرګې په اړه ده. په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د ختیځې آسیا د هیوادونو د مشریزې غونډې په څنګ کې د چین له صدر اعظم سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سوریه ممکن په کورنۍ جګړې کې ښکېل شي، خو په دې هیواد کې د لیبیا په څیر د پوځي مداخلې وړاندوینه ونه کړه. په دې اړه تفصیل د نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو سره لږ وروسته راځي. لومړی د افغانستان خبرونه اوري.
د دودیزې لویې جرګې دیرشو کمیټو تر اوسه خپل کاري راپورونه د دې جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راورسید او په غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې دوه تنه پولیس وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د دودیزې لویې جرګې په نننۍ عمومي غونډې کې لسګونو کاري کمیټو د تیرو ورځو کاري راپورونه وړاندې کړل. په دې عمومي غونډه کې چې شاوخوا تر یوې بجې دوام وکړ، د دیرشو کمیټو رئیسانو په کاري کمیټو کې کړې پریکړې او مشورې اعلان کړې. د دې کمیټو په کاري راپورونو کې د حکومت لخوا د ورته شرایطو له وړاندې کولو سره له امریکا سره د ستراتیژیک سند پر لاسلیک کولو خوښه شوې او دغه راز تر ډیره ویل شوي. د سولې د عالي شورا په جوړښت کې د بدلون له راوستو سره دي په یو خې میکانیزم له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې پر مخ بیوړل شي. ټاکل شوی چې په دې اړه په راتلونکو شیبو کې د دودیزې لویې جرګې د پاتې لسو کمیټو کاري راپورونه هم د دې جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د بیلابیلو مسایلو په اړه د خبرو لپاره نن کابل ته راورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل چې ګویدو وسترویل له ولسمشر کرزي او ځینو نورو افغان چارواکو سره ګوري او د بند دوهم کانفرنس او په دې هیواد کې د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه ورسره خبرې کوي. دا مهال کابو 15,000 جرمني عسکر په افغانستان کې فعالیت لري او دغه راز د روان کال د دسمبر په میاشت کې به نوموړی هیواد د افغانستان لپاره د یو مهم نړیوال کانفرنس کوربه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کابل ته تر سفر وړاندې له اسلام آباد څخه حملیدنه وکړه او له پاکستانی چارواکو څخه وغوښتل چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې هلې ځلې زیاتې کړي. د ښاغلي وسترویل په باور په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان رول خورا مهم دی. چارواکي وایي چې په غزنی ښار کې پر یوې امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې دوه افغان پولیس وژل شوي. ویل شوي چې د دې ځواکونو ترمنځ مخابراتي ستونزې د دې پیښې لامل ګرځېدلی دی. په عین حال کې د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په یو خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې د تېرې شپې دا پیښه له ځانه د دفاع له امله نه ده شوې. د غزنی د امنیت قمندان زړور زاهد ویلي چې بهرنیو ځواکونو د شپې عملیاتو په اړه خپل پلان د پولیسو له سیمه ییزو ځواکونو سره نه و مطرح کړی. او په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د حقانی ډلې د یو مشر لنیول کېدو څخه خبر ورکړی. د ایسف د ګډې قومندانۍ لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې راغلی چې د حقانی شبکې د مشر پروند خوست په باک ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوی دی. اعلامیه وایي چې نیول شوی کس د ځانوژونکو حملو سازماندهي کوله. په خبر کې ویل شوی چې په دې عملیاتو کې دوه نور مشکوک کسان هم نیول شوي، خو لا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهاله د افغانستان خبر نا سیمه ای زو نړیوال خبرونه له جانقه الکوزی څخه واوري.
سپینه مړی وای د نړۍ ستر طاقتونو د تهران د اټومي وسلو له پروګرام سره د مخالفت په کار کې متحد شوی او په دوه توګه ایران له بی ساري ګوخه کې دوه سره مخامخ ده. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور ټام ډونیل یان خبر اعلان وته ویل روسیا، چین او متحده ایالات یو شان هدف لري او هغه دا چې دوی نه غواړي ایران د اټومي وسلو پر لور پرمختګ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تیره اونۍ په هوایی ایالت کې د آسیا پاسفیک مشریزې غونډه کې د چین او روسیې له مشرانو سره د ایران د اټومي هیلو په اړه بحث کړی و. د بریتانیا پولیسو په مرکزی ښار برمنګهم کې څلور کسان د تروریزم په جرم چې له پاکستان سره تړاو لري تورن کړي دي. دا کسان د سې شنبې په ورځ د پولیسو لخوا د تروریزم ضد څېړنو په جریان کې نیول شوي او اته نور کسان هم تورن دي. د ویسټ میډلند پولیس وایي دا څلور کسان به نن د لندن په یوې محکمې کې حاضر شي. دا کسان د تروریستانو لپاره د پیسو په ټولولو پاکستان ته په سفر او هلته په تروریستي روزنې تورن دي. پولیسو ویلي دا کسان خوبایب حسین، اسحاق حسین، شاهد قسیم خان او نوید علی نومیږي. په دوی کې نوید 40 کلن دی او نور درې تنه 19 کلن دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د ختیځې آسیا د هیوادونو د مرکزي غونډې په څنګ کې د چین له صدر اعظم وین ژیاوباو سره وکتل. ویل کېږي چې د دغو مشرانو خبرې په اقتصادي مسلو چې د امریکا او چین ترمنځ یې لانجه رامنځته کړې څرخېدلې دي. د اوباما او ژیاوباو کتنه په رسمي ډول پلان شوې نه وه. د غونډې په پیل کې عکسونه او د ویډیو فلمونه واخیستل شول او دواړو مشرانو په خپلو کې لنډې خبرې تبادله کړې. دواړو مشرانو کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. د چین د صدر اعظم سره د جمهور رئیس اوباما غونډه د آسیا پاسفیک حوزې ته د ده د نهه ورځني سفر په وروستۍ ورځ وشوه. جمهور رئیس اوباما په دې سفر کې استرالیا ته هم لاړه او په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي په مقصد یې په استرالیا کې د سمندري ځواک د ځای په ځای کولو امکان هم برابر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي سوریه ممکن په کورنۍ جګړې کې ښکېله شي خو په دې هیواد کې د لیبیا په څیر د پوځي مداخلې وړاندوینه ونه کړه. کلنټن وویل د هغې همغږې نړیوالې مداخلې په سایر د مداخلې هیله نه لري چې په لیبیا کې شوې وه. د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازې د لیبیا هوایي فضا څارله چې د قذافي ملاتړي ځواکونه په مخالفو وسلوالو هوایي حملې ونه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایلن ژوپی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ وکړ چې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد دې عمل وکړي او وایي د دې وخت رارسېدلی چې د اسد د رژیم لخوا د ملکیانو د ټکولو په غبرګون کې په سوریې باندې بندیزونه باید سخت شي. ژوپی د ترکیې په مرکز انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر احمد داوودوغلو سره په ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې. داوودوغلو ویلي وه د سوریې په شخړو کې زیات شمېر پوځیان له مخالفانو سره یوځای کیږي او په دې کار سره په سوریې کې د کورنۍ جګړې خطر زیاتیږي. او د لیبیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالرحمن شلغم وایي د معمر قذافي په زورونو وسلوال ملاتړي له لیبیا څخه د شمالي افریقا د ساحل دښتې ته تښتېدلي دي. شلغم په مراکش کې د عربو د سپرلي د مرکزي غونډې په څنګ کې د خبرو پر مهال وویل د قذافي ملاتړي د نیجر او لیبیا او د چاد او لیبیا د سرحداتو په اوږدو کې ډېره دي. دا ساحه 8 میلیونه کیلومتره پراخه ده او څو هیوادونه ورسره ګډه پوله لري. شلغم چې په ملګرو ملتونو کې د قذافي د رژیم سفیر و وروسته مخالفانو ته واوښت دی وایي د لیبیا وضع هماغسې ستونزمنه ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځني څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د دودیزې لوی جرګې عمومي غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. د دودیزې لوی جرګې کمیټو عمومي غونډې ته راپورونه وړاندې کړي او دا بهیر مخ په ختمېدو دی. ځینو امریکایي چارواکو د ستراتیژیک تړون په اړه په جرګې کې وړاندې شوي شرطونه ډیر سخت بللي دي. د یو بحث په ترڅ کې د لوی جرګې په اړه د څو تنو ننګرهاریانو خبرې اورئ.
دغه کسان چې کوم د ننګرهار نه چل په دې باندې خبر چې څوک تللي دي
واقعا د ولسمشر د تیرو ویناګانو په پرتله وینا ډیر سپینه وه، رڼا وه او د ولس په ګټه وه.
او د افغانستان د کورنیو چارو پخانی وزیر له طالبانو سره د خبرو په اړه شک څرګند کړی دی. په کابل کې د دودیزې لوی جرګې عمومي غونډه پیل شوه او د دې جرګې د کمیټو دوه ورځنی یو شمیر کاري ریپورټونه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شوي او دا بهیر روان دی. دودیزه لویه جرګه چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه په لومړۍ ورځ یې تشکیلات بشپړ کړل، په دوهمه ورځ یې له امریکا سره پر ستراتیژیک تړون او په درېیمه ورځ یعنې پرون یې له حکومت له مخالفینو یا مخالفو وسلوالو سره د سولې پر لارو چارو بحثونه وکړل. د جرګې مسؤولانو د جمعې پر ورځ خبریالانو ته دا هم وویل چې احتمال شته چې جرګه 15 ورځې ته هم ځنډنی شي، خو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د کابل په پولیټکنیک کې د جرګې له ځایه د ازادي راډیو خبریالان تاسو ته هر ساعت تازه معلومات وړاندې کوي. په روانې خبرونې کې هم له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریالانو تازه معلومات اوري او هم د سیاسي چارو کارپو د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهنځي بدیر رافیر سره په ټلیفون کې دی، هغه به هم خپلې څرګندونې واوري. لومړی به کابل کې د ازادۍ رادیو خبریالان رحیم الله سمندر او همداشان معصوم میوند وپوښتو. سمندر صاحب، تاسو دغه وروستي معلومات راکوئ چې دغه کاري کمیټې راپورونه وایي چې دوی دې دغه عمومي غونډې ته خپل راپورونه وړاندې کوي، دغه بهیر تر اوسه څنګه روان دی؟ یعنی څومره کمیټو خپل راپورونه تر اوسه وړاندې کړي دي او څومره لا پاتې دي؟
تقریبا دیش کمیټو خپل کاري راپورونه وړاندې کړي دي، او په دیشو کمیټو کې ګڼ مسایل دواړو مواردو، یو د ستراتیژیک د تړون او بل هم د سولې پروسې باندې ګڼې خبرې شوي دي. خو راپورونه توپیر لاره، ځینې تناقضات، ځینې توپیرونه هم راپورونو کې لیدل کېدل. ټولنه مهم شی دا دی چې ټول دغه دیشګونو کمیټو چې تاسو راپور ورکړی دی، ټول د دې طرفدار دي چې باید د امریکا متحده ایالات سره ستراتیژیک تړون لاسلیک شي. تړون په بڼه باندې یو څه څرګندونې کېږي. اکثره دا وایي چې دا یو ساده تړون نه، دا یو تړون نه، دا یو مفاهمه یا تفاهم لیک یا ساده قرارداد نه، دا مهمه برخه ده. بل شی چې مهم دي، یو څه شرایط د ځینو کمیټو ډېر سخت دي. مثلا ځینې کمیټې وایي چې یو څه دغه توپیر هم لري نظریات. د یو خوا وایي چې د امریکا متحده ایالات چې دي، دا د افغانستان ملي اردو وروزي تجهیز دی، کا دوی ته د نوي عصري مدرن وسایل ورکا. عام کله کله دوی د ناټو سټنډرډ یادونه کوي چې د ناټو په سټنډرډ یا د هغه په معیار باید وسلې او تجهیزات ورکړل شي. همدغه راز دوی د زیربنایي پروژو یادونه کوي. ټولې کمیټې وایي چې افغانستان د زیربنایي پروژو کې مرسته ورسره وشي. مثلا د ریلګاډو پټلۍ یادوي، د اوبو بندونه یادوي، د ګاز یا هم د مایع ګاز دغه راز زغالو د لارې نه چې کوم برېښنا تولیدېږي، د برېښنا لپاره بندونه یا تاسیسات، هغو یادونه کوي. د زراعت میکانیزه کېدلو غوښتنه کوي. مثلا د مهاجرینو باره کې اندېښنې لري چې که دغه تړون لاسلیک کېږي، پاکستان ایران به د مهاجر راوباسي، د هغې لپاره باید امکانات برابر شي. دا هم وایي چې اکثرو کمیټو دا ویل په ګډه چې دغه تاسیسات چې جوړېږي د افغانستان په سرحد کې جوړ شي. له بل خوا بل شی چې تناقض لري، هغه دا دی چې دوی بیا د یو خوا وایي چې د همسایه هېوادونو مداخلې نه کوي، امریکا متحده ایالاتو پوځونه د دغو اډو نه. بل خو بیا وایي چې که چېرته د افغانستان حمله کېږي یا هم افغانستان له تهدید سره مخ کېږي، نو متحده ایالات به د افغانستان دفاع کوي، چې دا دوه متناقض شیان دي. دوه سره توپیر لري او سره ډېر مخالفت لري، تضاد لري. بل د سولې پروسه کې هم دیکھیے ڈیر نور جزیات ہم دی آپ سے ٹھول یادو نے ڈیر وقت واڑی بند دسولی پروسا کے ہم یوشمیر اختلافات تھا یوشمیر کمیٹی پہ دی نظر بھی تھی طالبان و سر رسول ہے یا مثلا د سولې پروسې غزول دا فائدې نه لري. یو شمیر نور بیا ویل چې نه، دا به طالبان سره خبرې وشي. یو شمیر ویل چې د پاکستان سره مستقیم خبرې وشي. خو دوی ټول په دې راضي وو چې که دغه خبرې کېږي، دې کې باید اسلامي کنفرانسونو رول هم ډېر مهم دی. یو شمیر پیشنهاد دا و د کمیټو چې په کابل کې باید یو اسلامي کنفرانس جوړ شي، دې کې د افغانستان جید علما راوغوښتل شي، او دې کې د طالبانو سره د جنګ یا د سولې خبره منول باید فیصله وشي چې آیا طالبانو سره جنګ په کار دی که سوله. ځینو نورو بیا ویل چې طالبان ته باید ادرس پیدا شي، طالبان باید یو مشخص ادرس نه راشي، او هغو طالبانو سره خبرې وشي چې د افغانستان لسکلن لاسته راوړنې چې دي هغو ته زیان ونه رسېږي، دغه راز ډیموکراسۍ ته، بشر حقوقو ته، د ښځو حقونو ته یا نورو مسایلو ته. دغه راز د سولې پروسه کې نور مسایل چې دي، هغه دا دي چې دوی وایي چې یو تضمین باید وي. دغه ستراتیژیک سند باره کې دوی وایي چې دا باید ملل متحد تضمین کړي، یا نړیواله ټولنه. د سولې پروسه کې باره کې هم وایي چې دا باید یو ډول نړیوال تضمین ولري، او په پاکستان او ایران چې دواړه نمونه یو ځای یادوي، یو ډول فشار باید وارد شي.
ډیره زیاته مننه. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مسؤل رحیم الله سمندر وو چې نن یې په دودیزې لویې جرګې کې د کاري کمیټو په اړه او همداشان د وروستیو خبرو په اړه معلومات ورکړل چې دغه کاري کمیټې وویلې چې تر ډیره ځایه دوی خپل رپورټونه عمومي غونډې ته وړاندې کړي دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی صاحب را سره په ټلیفون کې دی. صافی صاحب، تاسو دغه وروستي معلومات واوریدل، دغه د ستراتیژیک تړون په اړه باندې لکه څنګه چې سمندر صاحب خبرې وکړي، ځینې خاص شرایط ایښودل شوي دي، او دا وروستي راپورونه وایي چې ځینې امریکایي کارپوهان هم دغه امریکایي چارواکي حتی دغه د ستراتیژیک تړون په اړه د افغانستان شرایط ډیر سخت بولي، تاسو دغه حالاتو ته په نظر کې نیولو سره چې دغه شرایط دوی اخی دي، څومره فکر کوي چې دغه تړون به څومره د افغانستان په ګټه یو څومره به ممکن وي؟
لکه څنګه چې موږ دا جریانات اورو او ومرېدل، یو څه مخالفت د ناتو قومندان د خپل د نقطې نظر نه ښکاره کړی دی. زه فکر کوم چې په کلي صورت سره دا لویه جرګه موافقه ده چې ستراتیژیک سند باید امضا شي. نو په امضا کې نهایي کولو کې تخیر دی چې افغانستان هر څومره سخت شرایط ایښودلي وي، فکر کوم چې مقابل جانب د امریکا متحده ایالات به یو منځنۍ لاره ورسره پیدا کړي او دا به په امضا ورسیږي. ولې چې د شپې عملیات په طور د مثال دوی وایي هغه باید ډېر صحیح په نښه شي او افغاني قوه باید ورسره وي او دوی باید په خپل سر د افغانانو کورو ته نه ووځي. دا د امریکایانو په ګټه هم ده، خارجیانو په ګټه هم ده او زمونږ د خلکو کلتور او عنعنه پکې مراعاتېږي. که دا نه شي نو بیا به جګړې اوږدې شي نورې هم. نو په دې لحاظ زه فکر کوم چې نهایي نتیجه به دا وي چې دوی به په یو ښو شرایطو سره دا ستراتیژیک تړون امضا ته ورسوي.
ودیر صاحب، تاسو د څه فکر کوئ چې دغه شرایط چې اوس ایښودل شوي دي او دا بېلابېلو کمیټو ورباندې بحث وکړو په لویې جرګې کې، د امریکایان به څومره دغه شرایط ومني چې د همدې شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا افغانستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کاندي؟
زه فکر کوم چې امریکایان به مکلف یا مجبور به شي چې دا شرایط ومني، په دې چې تر ننه پورې چې نه دي منلي دا تېرو لسو کالو کې دوی ښه نتیجه ترې نه ده اخیستې. نو که دا د افغان خوا پیشنهاد کوي او دا ورته تضمینوي چې دا شرایط که ومنل شي نو دا به په ګټه وي، نو بیا به یې خامخا مني.
صافی صاحب، پرون په درېیمه ورځ باندې چې کله خبرې کېدلې نو ویلې دغه د طالبانو سره د سولې سره د مسلې په ارتباط ویل کېدل چې اختلاف ډېر زیات و، خو نن په خبرو کې داسې معلومه شوه چې دا اختلاف ډېر په جزئیاتو کې دی او د په ځانګړې توګه د سولې د عالي شورا په ترکیب باندې انتقادونه ډېر زیات دي. ویل کېږي چې په دې کې داسې کسان دي چې دوی خپل د مخالفینو سره ډېر نږدې اړیکې لري او دا شیان ویل کېږي. نو که چېرته دغه د سولې دغه د عالي شورا ترکیب بدل کړی شي، تاسو څه فکر کوئ چې دا به څومره د دې سولې په پروسې باندې اغیز ولري؟
او د سولې د عالي شورا ترکیب باید بدل شي، هغه صورت سره چې یو څو تنه محدوده د پخواني طالبانو غړي په دې کې دي چې هغه اوس د طالبانو نمایندګي هم نه کوي. نو هغه مو نشو ویلی چې دا مطلق د طالبانو طرفداران دي، مګر هغه څوک چې طالبانو سره مطلق دښمنان دي هغه خلک پېژني چې دا طالبانو سره حقیقت سوله نه غواړي. نو په دې لحاظ دا ډول ترکیب سره یو شورا دا خبره د سولې خواته نه شي بیوله. بهتره دا ده چې اکثریت غړي د دې سولې د شورا بېطرفه عناصر وي او هغه په خیرخواهي د دواړو خواوو یا امنیت او سولې راوستل په وطن کې د افغانستان د خلکو په ګټه وګڼي او د وینو تویولو نه دواړو خواوو ته دوی جلوګیري وکړي او یو تیګه کېږي او مسله حل کړي. فکر کوم مخالفین به هم هغه کسان چې بېغرضه وي او د شورا کې وي او هغوی سره خبرې شروع کړي، دې کې کوم مخالفت جدي توګه باندې ونه لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی، او تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو. په روانه خپرونه کې د سولې د روان بهیر په اړه نور معلومات اورئ، او د عمومي غونډې په اړه به لږ شېبه وروسته معلومات واورئ چې فقط څو دقیقې مخکې پیل شوه.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
لکه څنګه چې مو د مخه هم واوریدل، په کابل کې د دودیزې لوی جرګې څلورم ورځ ده او کاري کمیټو خپل راپورونه عمومي غونډې ته سپارلې دي او دا بهیر لا هم روان دی. عمومي غونډه هم څو شیبې مخکې پیل شوه. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په همدغه سیمه کې د غونډې په ځای کې وروستي معلومات برکې چې د غونډه چې دا اوس پیل شوه څه مسایل پکې مطرح کیږي او څنګه خبرې روانې دي؟ معصوم
ولې فرمز جانې، همدا اوس دوه بجې څخه لږ وروسته د یعنې ماپښین لخوا څخه غونډه تر دولسو بجو وروسته ځنډول شوې وه. دې شو کمیټو مشران خپل رپورټونه وړاندې کړي وو او بیا دا وزن ډول ټول اوس د دوه بجو څخه لږ وروسته بیرته بیا هم د جرګې په تالار کې د هم بیرته د غونډې دوهمه برخه پیل شول. همدا اوس له تاسو سره غږیږم د دېشمو کمیټه خپل رپورټ وړاندې کوي او د بیا هم هماغه ډول مسایل د امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه باندې او د سولې پر میکانیزم باندې چې د خپلې کمیټې نظرونه یې راټول کړي دي دا د لوی جرګې برخوالو ته وړاندې کوي. بله
بلی ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند وو د البته د رواني دودیزی لوی جرګی په اړه ورستی معلومات راکړل چې عمومي غونډه جوړه شوې ده. البته دا غونډه نوې پیل شوې ده. د غونډې په اړه د ورځې په جریان کې معلومات درته اورو. تازه معلومات به باورې چې په دې غونډې کې کوم مسائل مطرح کیږي او بلاخره دا غونډه به نتیجې به څنګه په دې اړه به معلومات واوري. په داسې حال کې چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه د افغانستان د دودیزی لوی جرګی کار ورستیو پړاوونو ته د لزینی امریکایي چارواکو د ستراتیژیکو همکاریو لپاره د افغانستان شرطونه ډیر سخت بللی دي. د جمهورۍ غوښتونکو ګوند مخکخ سناتور لنسی ګراهام د خاغلی کرزی د شرطونو په اړه ویلي چې دا ډول شرطونه مرسته نشي کولای. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ځینو چارواکو بیا ویلي چې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو خبرې په ابتدایي پړاو کې دي. په دې اړه نور تفصيل د اسمت سروان په ریپورت کې.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا پالیسی جوړونکو په هغه څه ډیر خوش نه دي چې تر اوسه پورې له متحده ایالاتونو سره د ستراتیژیکو همکارۍ په اړه د افغانستان له دودیز لوی جرګې اوري. خو کډ جرګې برخوال له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام تصویب کړي، شاید د دې جرګې د کار نتیجې وستایي. کرزی دودیز لوی جرګې ته په خپل وینا کې له امریکا څخه وغوښتل چې د خاصو ځواکونو د شپې عملیات پای ته ورسوي او ایران یې د افغانستان ګران دوست وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر د افغانستان د لوی جرګې ملاتړ څرګند کړ او هغه د دوه هیوادونو ترمنځ په انانوي شیوه د افغانانو د جرګې لاري د اړیکو پر راتلونکي د خبرو لپاره یو چانس وباله.
And we have great confidence that this lawyer jerga is going to reaffirm
mush bawar la ruchi urusti natija bay da america wa afghanistan tarmanz da hamkaru yo ta'id wi په خصوصي خبرو کې امریکایي مقامات ویلي چې د کرزی پر خبرو خوشاله نه دي، خو له دې سره سره د جرګې د خبرو نتیجې ته انتظار باسي. له امریکا سره د افغانستان اوږدمهاله ستراتیژیکي همکاري د افغانستان د ثبات او امنیت او همدارس د دې لپاره مهم دي چې دا هیواد یو اربیا د تروریستانو په پناځای بدل نشي. امریکا غواړي چې له 2014 وروسته چې دغه هیواد حربي ځواکونه له افغانستان ووزي په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې امریکا به له 2014 وروسته په افغانستان کې احتمالا په زرګونو پوځیان پریشتي. سولې وی خو د افغانانو د اندیشتل ریشي چې حسینه امریکا یې په میدان پریشتي او لبل خو د سختریزو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. په افغانستان کې پاتې کیدونکو امریکایي پوځیان به د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي، استخباراتي معلومات به ټول کړي او په ځینو تروریستي ضد عملیاتو کې به برخه واخلي. خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو په اړه لا هم غني پښتني به جواب پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو سند د افغانستان د راتلونکي په باب د بن تر کانفرنس مخکې لاسلیک کړي. د بون کانفرنس د دسمبر په 15 جوړی شي.
د اسمت سروان په راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه د افغانستان د دودیز لوی جرګی کار وروستیو پړاوونو ته رسیدلې. ځینې امریکایي چارواکو د ستراتیژیکو همکاریو لپاره د افغانستان شرطونه سخت بللې دي. د ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې له همدې لوی جرګی په اړه البته د رواني دودیز لوی جرګی په اړه معلومات خبرو او تاسو ته تازه معلومات وړاندې کوو. سوشي بي مخ کې د لوی جرګی عمومي غونډه پیل شو. په غونډه کې خبرې روانې دي. کوشش کوو چې دغه خبرو په اړه وخت په وخت تاسو ته معلومات درکو. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند چې په دغه ځای کې دی د یو افغان تاجر او په دغه جرګی کې لوی غډون کوونکی خاغلی محمد کرزی سره او بخی محمود کرزی سره مرکه کړی ده او د دغه لوی جرګی د روانو خبرو اترو په اړه یې تری پوښتنه کړی.
کرزی سره محترم نن خو تاسو د سولې پر میکانیزم خبرو کړی چې ول څنګه د چا سره وسی کوم خو بیا حاضر سره خبرو ته د ټول کمیټو ملبون نظر به تقریبا سره ورته مهم ټکی څه و
اول خو مهم ته کې دا و چې د سولې په باره کې زه فکر کوم چې د څو کمیټې سره ما خبرې کوي ټول نه خبر هغه ټول دا غواړي چې صلح باید د پاکستان سره مترسي ولی چې د طالبانو ځای نه دی معلوم رهبری نه ده معلومه او دا به د پاکستان سره وسی او په جدي صورت سره په قاطع صورت سره به د دې سره دا مترسي او د دنیا سم باید کومک غوښتل چې په دې پروسه کومک وسی
پاکستان به څنګه حاضر تروس پر افغان دولت خپل ولسمشر کرزی د مرسي غوښتنه کړه د همکاري غوښتنه کړه څنګه حاضر سي کرزی سب
پاکستان خو څو پلا ویلی دي چې دا پروسه به دې امکان لري وسی دا منل دي چې طالبان دي تقوی کوي او دا ویلی چې موږ د دې خطر طالبان تقوی کوو چې موږ په افغانستان کې خپل مخالف حکومت نه غواړو دا اوس په دنیا پورې اړه لري چې دغه شین چې دی دنیا ته وایي چې دا کوي دا ورته وایي چې شرطه چې دا سي نظر لري راست کې شری مشکل دي د افغانستان سره چی شي
د سولې د عالی شورا پر اوسنۍ جوړښت هم کډونه کې د دوه خلکو په خبره چې د سولې په عالی شورا کې داس کسان زپرځي سوي دي چې هغه د زینو هیوادونو د پاره دي چې نه غواړي په افغانستان کې سولې راسي آیا دا خبره یاده سپه
دا استیش د اول سره څخه دغه د سولې شورا نه باید داس خلک پږي کې وي چې حکومتي خلک وي ورې د دوه طرفو ترمنځ سولې کې افغانستان حکومت دی وی خواته بلی خواته طالبان هغه وخت اوس د پاکستان موضوع مطرح دی باید داسې کسان شورا ته یا کمیسون ته راوستلی وای چې هغه د دواړو سره اړیکې درلودي او تقریبا به طرف ملي خلک وای
اوس د سولې علي شورا په جوړښت کې تاسو داس وای زما داس باور نظر ورسې چې د سولې علي شورا په دغه جوړښت کې داس کسان نشته چې طالبان ور باندې باور وکړي او باندې وسله مخالفین باور
زه خنه به جنم خو د ولس دغه وای د ننج په کمیسون کې موږ دی وای چې مثلا د اطراف خلک راغلی و چې مثلا په ولسوالیان کې او په ولایتو کې د کمیټې چې جوړ شوی د سولې د شورا دغه په دې کې داسې اشخاص نسته متنفذ قومي مشران د وغو خبر دي پر طالبانو باندې تاثیر ولري او دا به تغیر وکړي
پر افغان دولت خپل انتقادونه سي وشي چې افغان دولت عملیات اوس هم د افغان دولت خاص خبره کوي خلک په لیر کلو ولسوالۍ کې ځپل کیږي ایا د افغان دولت پر اوسنۍ کړنلارې او اوسنۍ سیاست باندې هم انتقادونه وسوي
یا د افغانستان پر ملي اردو او پولیس باندې هیڅ نو انتقاد زموږ په کمیټه کې ونسو او تر هغه ځای چې زه خبرم په نورو کمیټو کې هم ندي سوي د افغانستان پر دولت باندې انتقادونه و د فساد په مورد کې و د شی ادارې په مورد کې و چې څوک راځي او کاري بنج پشپش مشه د کابل او د دې ولایت څخه وتلای نسی خلګو ویل چې دا افغانستان کې عدالت نشته لذا دا سبب دی چې بعض خلکو د دې فاصله نیولې
ک پاکستان باندې د امریکا د خاصه ملګری ملتونو د خاصه برتانیا یا نور هغه هیوادونو په پاکستان ملاتړ کوي ک فشار راوستل آیا هدف یوازې پاکستان چې په افغانستان کې د سول سره مرسته کول څه کړ د سیمې نور هیوادونو هم د کې شکی
وره داسي چې پر ایران باندې کساس مقصد ایرانی امریکا دونه پر دې باندې فشار راوستل سي او نه هغه په دمدار کې د غربي مملکو راتلای سي اما پاکستان یو مملکت دی چې په پیړی د غربي وادو سره ډیر اسانه او نیک روابط لري او درلوده زه فکر کوم چې اصلا په خپل د پاکستان حکومتي په فلسفه غلطه ده وردو او ایسای دا منه پاکستان دا نور دغه سیاسي اول باید دی فکر وکړي د مملکت مسلمانی یو لوی غټ مسلمانی مملکت دی د ځان ماليزیا جوړ کی انډونیزیا جوړ کی دی په دې کارو په سیاست څخه جدا باید سر مترس دوام دی غواړي چې د افغانستان دی وایي چې مشته باید د افغانستان کې باید داسې حکومت رانیسي د دې مخالفي ورهسته به ډیر طرفدار دی اته داسې خبرې کوي چې نور دنیا تعجب کوي ورته دوندوسي کوي دنیا باید د دې سره کړي غواړي چې دا غواړي چې افغانستان سور به سراتسي دا غیر ممکنه ده محال خبره ده
وسلوال طالبان ډیر کله وایي چې په افغانستان تر څو چې بهرني ځواکونه سول نه کوي دا خبره تاسو فکر کوئ د پاکستان خبره
په یوه شی بهرني مملک نه دي سول ته ضرورت نشي نسی افغانستان دی خو امریکا ته وایي چې اوس یې افغانستان ونیسم او په جرګه کې په تاسو دا وویني چې مټول خلکو د دغه تړون د امریکا سره پښتبانی کړي دا تقریبا د 99%
امریکا یا ملګری ملتونه په څوک څه ته حاضر کیږي په پاکستان فشار اوري چې په افغانستان کې څول لپاره
په خپل امریکا او انګلستان یې واځي د دې کفایت لري چې دا کار وکړي
تر دې مخکې خو لس مشر کړی دا خبرې په وار وار کړي چې پاکستان د څول خبرو ته حاضر سي آیا امریکا او نور ملګری ولې دا کار نه کوي
تر اوسه پورې په دالاس کال کې کلنۍ پالیسیان نه درلودي چې هغه مشخص منظم وي او هغه پارلمان کې رول لري حکومت لري افغانستان د سولې په متعلق پالیسی لري نه وځ د جې باید باید جوړ شي وځ باید ول سي چې دی باید د پاکستان سره خبرې وکړي دا خلک چې د طالبانو په نامه شخصیتونه وژني دا د خبرو خلک نه دي د غوسر باید خبرې وکړي عربستان سوجز باید فشار واچي امریکا باید فشار واچي او بل په خپل د افغانستان حکومت اقتصادي تاثیرات پر پاکستان باندې راول د دې اشیاء یا مالی اوربند د افغانستان تصمیمونه سي چې بالا ستاسو منتخب خبر د نشي راتلای د جې تاثیر او دا ټوله اکثره د سیمنټ تولیدي کارخانه د اردو او د ایساو د دې کارخانه دي ته مجبورې کو دا موږ ناکي خبرې کو زاری کو دلته قاطعانه پالیسی پکار ده چې دې مجبورې کی چې یا به راځي مذاکرې ته یا به جنگ راس پوره شي کیږي
د لوی جرګې یو ګډون کوونکی محمود کرزی و سات ګورم دوه نیمې بجې کیدون کی دی جنقال کوزی استډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز راوړی
د دودیز لوی جرګې دیرشو کمیټو د دې جرګې عمومي غونډې ته خپل کاري راپور وړاندې کړی او دا لړۍ اوس هم روانه ده د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گیدو وسترویلې له جمهور رئیس حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره د بیلابیلو مسلو په اړه د خبرو په مقصد نن کابل ته ورسید ناتو ځواکونه او د غزنی امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په غزنی ښار کې پر یوې امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې دوه افغان پولیس وژل شوي نړیوال ځواکونه وایي د خوست ولایت په باک ولسوالۍ کې د دوی او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د حقانی ډلې یو مهم مشر نیول شوی د بریتانیا پولیسو په مرکزی ښار برمنګهم کې څلور کسان د تروریزم په جرم چې له پاکستان سره تړاو لري تورن کړی دی سپینه ماڼۍ وایي د نړۍ ستر طاقتونه د تهران د اټومي وسلو له پروګرام سره د مخالفت په کار کې متحد شوي او په دې توګه ایران له بې سارې ګوښه کېدو سره مخامخ دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي سوریه ممکن په کورنۍ جګړې کې ښکېله شي خو په دې هېواد کې د لیبیا په څېر د پوځي مداخلې وړاندوینه ونه کړه امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د ختیځ آسیا د هیوادونو د مشرۍ غونډې په څنګ کې د چین له صدر اعظم وین ژیاو باو سره وکتل او د لیبیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالرحمن شلغم وای د مامور قذافي په زورونو وسلوال ملاتړي له لیبیا څخه د شمالي افریقا د ساحل دښتې ته تښتېدلي
په کابل کې د دودیزې لوی جرګې عمومي غونډه پیل شوې ده غونډه روانه ده هڅه کوو چې په دې اړه وروستي معلومات د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې درته وړاندې کړو د لوی جرګې کاري کمیټو هم خپل راپورونه عمومي غونډې ته وړاندې کړي دي او دا بهیر لا هم روان دی په د ازادي راډیو په روانې خبرونې کې د ځوانانو رول په لوی جرګې کې هم سیړو د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو په دې اړه به د ځوانانو نظرونه واوري خو زه پورچې د افغانستان د کورنیو چارو پخانی وزیر له وسلواله طالبانو سره د خبرو په بریالیتوب شک څرګند کړي او وایي چې ک نړیوال ځواکونه له افغانستان اوزي یو ځل بیا به کورنۍ جګړه پیل شي دوی ویل چې له 2014 میلادي کال وروسته هم په کار ده چې له 20 تر 30 زرو بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې شي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې میکانیزم او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي تاسیسات په تیره بیا وروسته لدی چې په 2014 میلادي کال کې نړیوال حربیز واکونه له افغانستان وزي د روانې دودیزې لوی جرګې د بحث اصلي ټکی دی د حنیف اتمر د څرګندونو نور جزئیات اسمت سروان راوړي
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر وویل ک په 2014 میلادي کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل په دې هیواد کې به کورنۍ جګړه ونښلي اتمر چې په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبري کولې له طالبانو سره د پخلاینې پروسه ناکامه وبلله ویل تر اوسه پورې له 1500 وسلوالو مخالفانو څخه یوازې 8% جوړ جاړی کړی چې د هغو په سلو کې نه نیوي له هغو سیمو سره تړاو نه لري چې پر جګړې ژور اغیز لري اتمر وویل د هغو بریاو د ساتنې لپاره چې په وروستیو کلونو کې ترلاسه شوي دي له 20 تر 30 زرو پورې بهرنیو پوځیانو ته اړتیا ده د زیاته کړه حاضر دمه چې د ټولو قواو شمیر 4.5 لک ته رسیږي افغانستان ستونزې لري د دې اشاره شاوخوا 1.5 لک بهرنیو پوځیانو او 3 لک افغان ملي اردو او ملي پولیسو ته وه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وویل په هلمند او کندهار ولایتونو کې امنیتي پلوه پرمختګ شوی خو د هیواد په ختیځ او جنوب لویدیځ کې وضعیت نه دی ښه شوی نو په داسې حالت کې باید تمونه شي چې په راتلونکو کلونو کې به افغانان په یوازې توګه ستونزې حل کړی شي اتمر چې د 2008 تر 2010 کال پورې د کورنیو چارو وزیر وویل دا خبره به ډیره سادهګی وی چې ک افغان امنیتی ځواکونه په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد د امنیتی چارو مسولیت په غاړه واخلي نو د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله به کم شي د اټکل وکړ چې ممکن حکومت حتی سقوط وکړي اتمر سولې ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د هڅولو هلې ځلې ناکامي وبللې ویل کوم کسانو چې له جګړې لاس اخیستی او وسلې پرمځکه ایشي د دولت اصلي مخالفان نه دي د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې ناستو کسانو ته په وینا کې دا هم وویل چې اکثره کسان چې له جګړې لاس اخیستی د جنوبي ولایتونو اوسیدونکي نه دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ډاکټر افتخار د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تر سلامونو وروسته ازادي راډیو ته لیکلي، زمنګ هیله او ارزو د دې دودیز جرګې کامیابی ده. محمد نسیم دورانه د هلمند څخه لیکي، د دودیزی جرګې محترم وکیلان باید په تړون کې د افغانستان جغرافیا، ملي اقتصاد او نور اساسي مسایلو ته پوره توجه وکړي. محمد محتاج پوپل د کندهار څخه لیکي، په دودیزی لوی جرګې کې باید د جرګې غړي پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په حق له یو ښه پریکړه وکړي. دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام ترو بجو په منځنۍ سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، مطالبه لستل شي azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. همداشند ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې د رواني دودیز لوی جرګې په اړه ورستي معلومات خبرو او د لوی جرګې په اړه د خلکو نظرونه درته اورو. په رواني خبرونه کې البته 19 پروګرام کې د ځوان فکر په پروګرام کې په لوی جرګې کې د ځوانانو د رول په اړه بحثونه اوري.
ځوان فکر خبرونه ته شرغلی احمد شیبریم هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې پر جرګو ژغی شو. لخوست د حقوقي چارو چړونکو تواب الدین غورزنګ په ټلیفون را سره دی، بل حقوق پوه سید عبد الله افغانی دی چې له جلال آباد په ټلیفون را سره دی، او لخوست خبريال سیف الله عتل او د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم د دریم ټولګي محصل خالد حبیب له همدې شاره را سره دی. په افغانستان کې په دودیزه توګه لډیره وخت د جرګول لاري خلک ستونزې هواروي، خو په دې جرګو کې د ځوانانو ونډه کمزوري ده. تواب الدین غورزنګ، څنګه تاسو له ما سره هم نظر یاست؟
استاد دې خبرې سره د جوړیم. بدبختانه د جرګون حق او خبره سره لیک په پراخ مفهوم کې وچیری، په مجموع کې په اجتماعي فعالیتونو کې د ځوانانو سهم کم دی. په جرګو او مرکو کې زموږ ځوانانو همیشه د نظارت کوونکي او د خدمت کوونکي ونډه لرلې ده، د تصمیم نیونکي نه. په داسې حال کې هرې فیصلې تر ټولو مخکې د ځوانانو په ژوند باندې تاثیر لرلی دی. زموږ د افغانستان په تاریخ کې بدبختانه او خصوصا بیا زموږ تاسو په پښتني ټولنه کې د کشرۍ او مشرۍ فلسفه دومره حاکمه ده چې ډېر وختونه د استعدادونو د راټوکېدو او ډېر وختونه د یو ښه کار د کېدلو مخه هم نیولې ده.
غورزنګ صاحب وویل سه دا یو عنعنه ده چې ځوانان په جرګو کې برخه ونخلي. عبدالله افغاني، څرنګه تاسو څه فکر کوئ؟ باید دا ستونزه هوار شي، ځوانان جرګو ته راکاږل سي او که څرنګه؟
دغه جرګې چې دودي شکل نیولی ده، مخکې له دې نه چې ځوانان دې ته شامل شي، د ځوانانو شمولیت یا د هغه کسانو چې په دې برخه کې تجربه لري شموله دې ډېر ضرور ده. اما په عین حال د دې جرګو په بیا د حکومت دا دودي شکل سره پاتې شوی ده، دې کې باید تاکید نظر وشي. د دې په اړه چې د دې په فیصلو کې د هغوی په څرنګوالي کې او بل دوی ته باید په قانوني طور وبخښل شي. د دې طرف ته چې دا جرګې کېږي، دا باید د یو قانون په مبنا باندې دا جرګې او دا فیصلې وشي، تر څو د هغه پراګندګۍ نه، د هغه بې نظمۍ نه او د نورو پېښو نه چې وروسته د جرګو نه رامنځته کېږي، د هغوی نه مخنیوی وشي. اما د جرګا په جرګو کې د ځوانانو ونډه په هر حال په هر لحاظ سره مهمه ده، او د ځوانانو د تجربو نه هم ښه ده چې په جرګو کې ګټه واخیستل شي.
عبدالله افغاني اشاره وکړه چې جرګې باید قانوني بڼه خپله کړي. خوست به ورشو، له خوست به له سیف الله عتل څخه واورو. سیف الله عتل، څرنګه آیا دا ممکنه ده چې جرګې قانوني بڼه خپله کړي؟
زه فکر کوم دا د پښتنو او بالخصوص په افغانستان کې تر ټولو ارزښتمنه مرجع د دې د ملت د ارادو ده، د ملت د ارادو د تمثيل تر ټولو لوړ مظهر ده. زه فکر کوم که چیرته ملت ته همدغه یوه ارزښتمنه مرجع چې هغه لویه جرګه ده که پخپله د ملت په واک کې پاتې شي او قانونیت په دې معنا سره اخلو چې له دولت سره دې وتړل شي، زه فکر کوم دا ستونزې پېښولی شي، مشکلات زېږولی شي. او ښه خبره به همدا زما په نظر باندې چې پخپله دا د ملت په واک کې پاتې شي، د خلکو په واک کې پاتې شي، او هر کله چې په غیر شعوري توګه د دې اړتیا محسوس شي لویه جرګې دایریږي او پخپله پرېکړې کوي.
عبدالله افغاني، څرنګه تاسو سیف الله تل ته څه ویل غواړئ؟ دوی خو ستاسو خبرې سره موافق نظر نه لري.
میکانزم داسی بس پریکړه ونه کې دوی لپاره باید محدودیتونه وي، د دوی لپاره صلاحیتونه معلوم وي، شرایط چې داسې پریکړه ونه کې کله کله زه چې کله ډېرو زه په تنه د جرګو په هکله چې کوم معلومات لرم، کله جرګو داسې پریکړه راکړې چې هغه به شرط نه بېشي خلاف وي، د افغانستان د اساسي قوانینو نه خلاف وي، د مدني قوانینو نه خلاف وي، د بشري حقونو د منشور نه خلاف وي، یا نورو هغه ارزښتونو نه، انساني ارزښتونو نه په ټوله دنیا کې مروج دغو نه باید جرګو فیصلې کله کله خلاف وي. زما نظر دا ده چې جرګې د دې لپاره چې د ملت اراده ختم شي شوي وي، د جرګې لپاره یو میکانیزم، هغه میکانیزم دا ده چې یو قانون باید وي، او د دې قانون پر اساس باندې د جرګې شرایط نه په اوس پاسه کوونکی منګه د لویې جرګې لپاره شرایط لرو چې په کومو شرایطو کې جرګه راغوښتلی کېږي، او همدارنګه د هغې د جرګې د راغوښتلو او د غړو میکانیزم په قانون کې معلوم ده. نو په دې اساس ښه دا ده چې موږ په سیمه ییزه سطحه هم د جرګو لپاره داسې یو قانون ولرو، یو میکانیزم ولرو، دغه سیمه ییزه جرګې
بله. غورزنگ صاحب، څنګه آیا جرګې قانوني بڼه خپلولی شي؟
بدبختانه موږ او تاسو په هغه ټولنه کې نه اوسېږو چې کولی شو چې دغه سي ملي او اجتماعي د تصمیم گیری او مراجعه او ته بلند آینده کې قانوني جنبه ورکو. دیوی خو موږ نشو کولای چې د خپل هغه قبیلوي انانینه په لند وخت کې وځو، او د بلې خوانه د جرګو هغه ماهیت هم داسې دی چې همیشه کثیر ښه استفاده تینې وسی کولای شي تاسو ته ګټه درکړي.
غورځنګ صاحب، تاسو وایئ چې په لنډ وخت کې دا کار نشي کېدای چې جرګې قانوني بڼه خپل کړي. زمان انسان ته اجازه نه ورکوي، زمان لنډ دی. مثلا په پرمختللو هیوادو ته به ورشو. یو وخت په لندن کې وم، په یو ځای مې ژوند کاوه، دا د لندن په شمال کې. دلته یو کوڅه والا موټر ټکر وکړو، پولیس راغلل او ترافیک هم راغلل، او دلته څېړنې پیل کړې. څو وخت وروسته هلته اشاره جوړه کړه، ترافیکي اشاره، بل اشاره هم دې ته ډېره نږدې وه. نو مالته پوښتنه وکړه، مل دا اشاره یې څرنګه جوړه کړه؟ وای دا دې له خاطر چې ترافیک دې نتیجې ته ورسېدل سي، که دلته چیرته اشاره وای نو دا ټکر نه رامنځته کېده. یعنی د غربي اروپا پرمختللي هیوادونه د تجربو په اساس وار له واره قانون بدلوي او لاس په کار کیږي. نو که چیرته د جرګو بڼه لکه څرنګه چې ښاغلی افغاني مخته وویل قانوني نشي، فکر نه کوي چې ستونزې به د افغانانو زیاتې وي؟
اصلا د دې خبرې پلوي هم قانوني شي، ځکه د جرګو د رابللو ماهیت، د جرګو مدیریت او د جرګو د فیصلو اعمال، دا په خپله هغه کسانی دي چې کولای شي چې د حقوقي نگانه ستونزې ولري. مګر اکثره وختونه د بدلونونه د ذهنیتونو تر بدلون پس منځته راځي.
غورځنګ صاحب، ور به شو ساسو څنګ ته سیف الله اتل ته له خوسته. اتل صاحب، څرنګه مخکې عبدالله افغاني دا خبره کوله چې د جرګې باید قانوني بڼه خپله کړي، او توابالدین غورځنګ هم ورته نظر لري؟ البته توابالدین غورځنګ دا وایي چې وخت اړتیا لرو. څرنګه تاسو بیا هم خپل خبره باندې ولاړ یا سي سي نه جرګه باید په خپل حالت دوجی سي پاتې شي.
زه فکر کوم د ښاغلي غورځنګ او همدارنګ د افغاني سيټ د خبرو ترمنز یا د نظر د ورکولو ترمنز هم توپیر یا تفاوت موجود دی. قانونیت په څه معنا؟ لومړی پوښتنه همدا پیدا کېږي چې قانونیت په څه معنا. د افغاني صاحب له خبرو نه چې ما استنباط واخیستو هغه په دې معنی وو چې د جرګو د پاره د یو ټاکلی قانون رامنځته شي. خو د تواب الدین غورځنګ د خبرو توپیر له هغو سره دا دی چې هغوی ته د قانوني حیثیت ورکړل شي، لکه همدا چې غورځنګ صاحب وفرمایل په اساسي قانون کې دا شته دي چې د ځینو حالاتو په رامنځته کېدو سره لوی جرګې هم رامنځته کېدی شي. زه فکر کوم چې د دغو پلي ټاکو چې په خپله د ملت هر کله چې یو تصمیم نیسي د هغې د فیصله کېدو او د پرېکړې پر وخت هر کله چې لوی جرګه دایرېږي، د لوی جرګې ارزښت هم همدا دی چې د ملت د ارادې تمثیل په کې ډېر پیچلی نه دی. تاسو هر کله چې قوانین ته مونږ فکر کوو او ګورو یې په هغې کې یو خاص سیستم موجود دی، خو د لوی جرګې سیستم زه فکر کوم ډېر ساده دی او مغلط نه دی، پیچلی نه دی، او همدې ټولنې او اجتماع ذهنیتونو او هغه څه چې له دوی سره شته د هغې سره زه فکر کوم ډېر مساویانه دی. که چیرې لیکلی قانون ولري، زه بیا داسې فکر کوم چې دا په سیستم کې یا مثلا د دیموکراسۍ په سیستم کې یا د نړۍ په نورو قوانینو سیستمونو کې د یو بل ځواک په توګه یو باید ومنو. البته د قانونیت په دې هم معنا هم دومره ورسره موافق یم چې ملت ته د اراده پکې ورکړل شي، خوښه د ملت ته پکې ورکړل شي تر څو خپله اراده په ډېره پیچلې توګه نه په ډېره ساده توګه سره همدا د ټولنې ته په پام سره هر څومره چې استعداد دی هر څومره چې وړتیا او ظرفیت پکې دی همدومره واضح دی بیا ولس او همدغه ملت ته ورکړل
شي. اتل صاحب، له بده مرغه له عبدالله افغاني سره مو ټلیفوني اړیکې شکېدلې دي چې د هغه نظر مو بیا هم اخیستی وای. خو ستاسو له څرګندونو بیا هم دا معلومیږي چې تاسو له دې سره مخالف یاست جرګه دې د قانون په چوکاټ کې ایساره شي. خو د ځوان فکر د خبرونې په پیل کې مو واورېدل میلمنو سه جرګې د ځوانانو پر ژوند باندې ډیر تاثیر کوي، یعنی پریکړې د ځوانانو په برخه کې اکثره وخت. د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم د دریم ټولګي محصل خالد حبیب په ټلیفون را سره دی. خالد حبیب، تاسو تر اوسه پورې په کومه جرګه کې برخه اخیستې ده؟
خپله که درته ووایم نه، ځکه ځوانانو ته په دې ټولنه کې هغه څومره چې ځوان ده هغومره نه دي په هغه حیثیت نه دي ورته کتل شوي. نه برخه که ووایم دغه ټولنه په دې کلتور سنبال ده ټوله چې هغه دي د مشرانو خورا درناوی له اندازې زیات دغه خبره هم ده که ځوان دي مشران له خوا روزل کیږي.
خالد حبیب، تاسو وایئ چې مشرانو ته په ټولنه کې ډیر درناوی کیږي، یو درناوی دی او بل دی ځوانانو واک مشرانو ته سپارل. په جرګو کې کاغذ سیمه ایزه وړه جرګه ده او که لویه جرګه ده او که پراخه جرګه ده، په دغو کې مشران برخه اخلي. څه فکر کوئ؟ تاسو دا نظر لري چې په دې جرګو کې هم ځوانانو ته برخه ورکړل شي؟
زموږ اوسني ځوانان ټول د مشرانو تر نظارت لاندې رلوي شوي او مشران زموږ د کشرانو یا ځوانانو د روزلو چارې پر غاړه لري. دا صحیح ده چې ځوانان به ډېر زیاتې غوښتنې ولري، مګر زه فکر کوم ټولو ته باید په هغه حیثیت سره وکتل شي لکه لري چې ځوانان اوس هم استعداد لري او هم انرژي. نو یو هغه څه دي چې د ځوانانو صلاحیت پارن مشرانو ته نه، د ځوانانو وزارت او د ځوانانو روزنه د مشرانو په لاس کې ده. زموږ د ټولنې له تاریخ نه هم دا معلومیږي او مشرانو ته څومره چې په کار دی هغومره زیات درناوی باید وسي. خو د مشرانو صلاحیت مشرانو ته سپارل فکر کوم به یوه تېروتنه وي. خو بیا هم زه یادونه کوم هغه دا ده چې د مشرانو لخوا د کشرانو نظارت په کار ده، ځکه ځوان د دې تر څنګ چې عالم ده، ځوان د دې تر څنګ چې ښه استعداد او انرژي لري یو منفي څه هم لري چې هغه ډېر احساساتي کېدل دي. شاید دښمن د دوی له احساساتو ناوړه استفاده وکړي. په دې وخت کې موږ د مشرانو
رهبری تام ضرورت لري او مشران لارښوونه.
بله خالد حبیب، بیا هم تاسو دا نظر لري سینې د چرګې په بڼه کې باید دا بدلون راشي چې ځوانان هم ورجذب کړي؟ سیف الله اتل، تاسو مخکې دا ویل چې چرګې د قانوني کېدلو سره تاسو مخالفت لري په یو ډول، لیکن کچرته د چرګې په بڼه کې دا رقم تغیرات راشي چې فرسن د وی سیمه قومي مشان سره راغونډي شي، جرګه جوړوي، که په دې جرګې کې ځوانانو ته هم برخه ورکړل شي، څه فکر کوئ دا به غوره وي؟
لکه ما چې ویلي چې د دې طرحه ده چې لویه جرګه چې څومره لویه ده همدومره لوی قانون چې دا مونږ یې انحصار وو راټولو به په هغې کې، او لویه جرګه چې څومره لویه ده همدومره داسې په یو قانون کې نه شي راتللی.
اصل صاحب، وړې جرګې څرنګه سیمه ییزې جرګې په یوه کلي کې یوه جرګه ده یوه ستونزه ده او مشران سره راغونډي شي او هغه ستونزه هواروي، فکر کوئ چې په دغه وړې جرګې کې هم که ځوانانو ته برخه ورکړي نتیجه به څه وي؟
بیا هم خپله خبره تکراروم چې د جرګو د قانوني کېدو سره تر دې حد مخالف یم چې که چېرته جرګې قانوني بڼه غوره کوي دا به طبعاً د دولت تر تسلط لاندې واوسېږي. کله چې داسې کېږي د ملت د ارادې رښتینی او روڼ مظهر به بیا نه شي کېدی، او هر کله چې دا د وړو جرګو خبره ده په کلیوالي سیمو کې تر یوه ځایه بعد هغه فرهنګي عقایدي چوکاټونه مات شي تر دې پورې چې هغه زمونږ په ګټه وي خو البته نه په نقصان باندې. او زه د دې موافق یم که چېرته په کلي او مالت کې جرګه کېږي طبعاً هلته ځوانان هم شتون لري چې دا د دوی د روزنې او د زده کړې لپاره یو ښه روزنځای هم کېدی شي. هلته ځوانان راټولېږي په کلي او مالت کې چې کومې جرګې کېږي ځوانان هم د هغوی نه زده کړه ترلاسه کوي، او د جرګو فلسفه د شخړو هوارو دی، نه دا چې یا یو څوک دې د زیات عمر درلودونکی یا هغه دې په جرګه کې برخه واخلي، او هغه څوک چې د یو ځوان په توګه هم فکر ورسره دی هم د دوی استعداد په هغې کې شته چې هغه یوه ستونزه هواروبلی شي یو مشکل هواروبلی شي. زه فکر کوم ځوانانو ته دې په دې برخه کې فوق العاده ونډه ورکړی شي، او دا په مشرانو باندې حق دی د دې کشرانو.
نو که چېرته یو میکانیزم یوه قانوني بڼه د دې لپاره خپله نه شي، څرنګه کوم مشر به دې ته حاضر شي چې په سیمه ییزو جرګو کې ځوانانو ته هم برخه ورکړي؟
زه له قانوني کېدو نه دا ویره لرم چې دا به د دولت تر تسلط لاندې واوسېږي، او هغه به بیا په خپله دولت د خپله خوښه به پکې تمثیلوي نه د ملت خوښه. او ما وویلی چې د ځینې فرهنګي عقاید او ځینې چوکاټونه باید مات شي تر دې حده پورې چې نه باید زموږ دغه یو لوړه مرجع چې هغه لویه جرګه ده یا په کلی او مالت په سطحه وړې جرګې دي هغه د هغوی میکانیزم د تر دې حده تغییر ومومي، تر دې حده دې بدلون ومومي چې په هغوی کې د ځوانانو کم ونډه ورکړل شي، او په هغوی کې د هغوی هغه د افکارو نه د هغوی د ځواک نه او د هغوی د پوهې او مهارتونو دم پکې استفاده وشي. او زه تر دې حده د جرګې د قانوني کېدو سره مخالف یم چې دا د دولت تر تسلط لاندې واوسېږي، او د دې هر کله چې هغه څوک چې دوی غواړي د هماغه دې پکې راګولي، او ځوانانو ته او هغه څوک چې د دوی د یو مکوري سره جوړ خلک نه دي هغه دې پکې ونډه وانخلي. او د تر دې حده ورسره موافق یم چې دغه میکانیزم دې تغییر وکړي چې ځوانان تم دې په دې برخه ورکړل شي. ځوانان په اوس وخت کې په مشکلاتو باندې هم پوهېږي، د هغوی په حل باندې هم پوهېږي، له هرې لارې نه کولی شي چې ځوان د یو ښه فکر له لارې د ملت ته او د خلکو ته نجات ورکړي. او زه په دې مطمئن یم او په دې ایمان لرم چې په ځوانانو کې داسې استعدادونه شته دي که چېرته دوی ته واک ورکړل شي او دوی ته دا زمینه مساعده شي، زمینه سازي وشي د دوی لپاره، دوی کولی شي چې په جرګه کې هماغه څنګه چې مشران زمونږ برخه اخلي په هماغه کچه دوی هم پکې رول ادا کولی شي.
توابلین غورڅنګ، تاسو حقوق لوستی دي، که چېرته په جرګه کې لکه څرنګه چې اتل صاحب مو ویل چې ځوانانو ته دې برخه ورکړل شي او تغییر دې پکې راشي، فکر نه کوي که چېرته د جرګې لپاره په سیمه ییزه کچه یو شمېر اصول وټاکل شي لکه ځینو غونډو ته اصول ټاکل کېږي چې دومره برخه پکې ځوانان وي، دومره برخه پکې مېرمنې وي، دومره پکې نجونې وي، دومره پکې مشران وي، که دغه رقم یو اصول په سیمه ییزه کچه د جرګو لپاره وټاکل شي د جرګو موثریت به زیات نه شي؟
ما مخکې وویل چې زموږ د ژوند د ارتقایي بهیر سره زموږ ارزښتونه هم باید ارتقا ومومي، ځینې باید بدل شي، ځینې باید بینه لاړ شي. اکثره اجتماعي پدیدې او اکثره ارزښتونه هیچ وقتی ارزښت نه وي تر یو معین وخته پورې دې وړ رښتینې استفاده وشي. زموږ د ژوند د ارتقا سره، زموږ د ژوند د ارتقایي بهیر سره، او زموږ د ذهنیت د ارتقایي بهیر سره باندې زه دې سره جوړ یم چې زموږ د تصمیم نیونې مراجع دې هم قانونیت پیدا کړي، د قانوني حیثیت ولري، فیصلې دې د اعمال وړ وچوي، او یو څوک دې ورته ګوته ومني چې دا فیصلې د اجتماعي قهر یا د اجتماعي عصوب نتیجه ده. خو زه پرې باور لرم چې دا د لنډ وخت خبره نه ده. اصلا بدلونونه که سړی په اړه فکر کوي په لنډ وخت کې، هغه بدلونونه چې کار ورکوي او هغه بدلونونه چې په ولس کې د عکس العمل سبب شي په لنډ وخت کې نه رامنځته کېږي. خدای وکړي چې موږ په دې کامیاب شو چې اول ذهنیتونه جوړ کړو، تر چې موږ سالم انسان ونه لرو، تر چې موږ باسواده انسان ونه لرو، او تر چې موږ باسواده او که ځان بسیا افغان ونه لرو، کولی شو چې د ارزښتونو په اړه خبرې وکړو، مګر نه شو کولی چې د ارزښتونو د اعمال او د پلي کولو توقع هم ولرو.
همدغه بدلونونه، همدغه د ذهنیت بدلون په پرمختللو ټولنو کې او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې د ځوانانو کار دی. ځوانان د جرګو په بڼه کې څه بدلون راوستی شي؟
ما شعار دا دی، زما نظر دا دی چې هر بدلون، هر لوی بدلون د فردي تقوا نه شروع کیږي. ځوان دی تر هر څه د مخه، تر هر څه د مخه په خپل شخصیت کار وکړي. ځوان دی تر هر څه د مخه هر خبره چې خلکو ته کوي په ځان کې عملي کړي.
دا یو هیله ده چې ځوان دی ځان بدل کړي، یوه هیله ده، یوه آرزو ده، لیکن تر هغه پورې دغه هیله او آرزوګانې ځای نشي نیولی تر څو چې ځوانان سره را یو ځای نه شي. افغان ځوانان څرنګه یو ځای کېدای شي څو دې ته لاره هواره کړي په جرګو کې مثبت بدلون راولي؟
زه فکر کوم د یو ځای کېدو مراجع پانتونونه دي، او د یو ځای کېدو مراجع مکتبونه دي چې ځوانان پکې راټولېږي. میرات په کار دي دې لپاره چې ځوان تر هر څه دمخه ځان بدل کړي، او ځوان بیا د دې صلاحیت هم پیدا کړي چې د نورو بدلون لپاره کار وکړي.
غورځنګ صاحب، تاسو ویل سي دي ځوانانو د بدلون یو ځای هم په پوهنتون دی چې سره راغونډ شي تر څو یو مؤثره کار وکړي. له خالد حبیب به واورو. خالد حبیب، تاسو محصل یاست، څرنګه تاسو له نورو ځوانانو سره د ټولنیزو بدلونونو په برخه کې څه کړی دي په تیره بیا د جرګو په برخه کې؟ خپل نظر مو سره شریک کړئ له نورو محصلینو سره.
اصلا موږ د عام فکر، د عام فکر د جوړولو لپاره د مور غیږ، د عام فکر د جوړولو لومړی ځای ده. له دې وروسته یو ماشوم د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره روابط پیدا کوي، له هغه وروسته د خپلې کوڅې، ټولنې، بالاخره مکتب او پوهنتون د کسانو سره روابط پیدا کوي، او د مکتب او پوهنتون د ټولنې سره آشنا کیږي. د پوهنتون محصلینو یا استادانو د فکر د بدلون لپاره څه کړي؟ فکر کوم زمونږ ټولنه دا فکر نه ده، بلکې حقیقت ده چې ډېره برخه یې بې سواد دي. نو د دې لپاره چې یو کس له یوې بې سوادې کورنۍ راوځي، د مکتب نه راځي پوهنتون ته، یا د مکتب استادان او محصلین، پوهنتون محصلین، د دې فکر په جوړولو کې دومره څه کوي چې هغه ته که نور هېڅ نه وي، د وطن پالنې یو هېڅ خو ورکوي، که نور هېڅ نه وي، د خپلو عناناتو تر څنګ، د خپلو عقیدوي او عنعنوي مسایلو تر څنګ د قانوني مسایل خوښوي. دا هغه څه دي چې دی په خپله څانګه کې هم روزي، او خپلې ټولنې ته د خدمت په وخت کې که هېڅ نه وي، د سره د وطن پالنې یو هېڅ ملسوی وي، چې دا تر ټولو خوندور او ګټور هېڅ څه فکر کوم.
خالد حبیب، مننه. ور به شو سیف الله اتل ته. سیف الله اتل، د ځوان فکر د خبرونې په ورستیو کې تاسو په لنډه دا وویست چې په افغاني جرګو کې د دې لپاره چې د ځوانانو برخه زیاته شي باید څه وشي؟
پکار ده چې تر هر څه د مخه مو ځوان باسواده وي. کله چې باسواده شو، دی باید څو مسایلو ته احترام ولري: عقیده، کلتور، د خپل هیواد ملي ګټې. که چېرته ځوان په دغه درېو مسایلو سنبال وي، په داسې ځوانانو باندې د مشرانو لخوا هم اعتبار کېدلی شي چې هغه جرګې ته لار ومومي.
د خپرونې په اخره کې به تواب الدین غورزنګ ته ورشو. تواب الدین غورزنګ، ستاسو نظر به راواخلو چې په جرګو کې د ځوانانو برخه څرنګه زیاتېدای شي؟
زه فکر کوم هغه چې نور دوستانو ویلي، په دې باندې کار پکار دی چې ستا مشران دې ته واده رسي چې ستا صلاحیت او ستا درایت ومني، او دا زداد فکر کوم چې د مشرانو د ذهنیت بدلول بدبختانه یو ستونزمن دی. عامه تبلیغات او پخپله د دې وړتیا لرل چې خپل صلاحیت په مشرانو ومني دا کولی شي چې رول ولري. یو بل زموږ اوس هم زموږ لویې جرګې اکثر وخت د نظام د طرف نه غوښتل کېږي. نظام کې به داسې کسانو راتلل په کار دي، اصلا نظام سره د دې خبرې منل په کار دي چې د ځوانانو صلاحیت، د ځوانانو انرژي، د ځوانانو استعداد او د ځوانانو د فیصلونه استفاده کول ومنل شي. بل ځوان په خپله را په کار ده چې دا ثابته کړي چې ښاځي او څوک یې هم چې کار کولی شي.
د حقوقي چارو کارپو توابدین غورزنګ، خبریال سیف الله اتل او د شیخ زاید پانتون د دریم ټولګي محصل خالد حبیب له تاسو مننه کوم چې د ځوان فکر په خبرونه کې مو برخه واخیسته. البته د خبرونې په پیل کې مو له جلال آباد حقوق پو عبدالله افغانی هم په ټلیفون را سره و، خو متاسفانه له هغه سره مو ټلیفوني اړیکې قطع شوې. د ځوان فکر تر بلې خبرونې اوریدونکو هم په خدای سپارم.